شپې نه بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جګپوری چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. تر اوسه پورې په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزې او مقصر لوری امریکا ده. هغه ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایي چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایي چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې بیا 15 ورځنی ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځنی ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبره د ایران سرپرست ولسمشر مارلی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه ای ویلي اجرایه قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون هم ویلي و چې ایرانی ولستي اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نه شي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولسته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه یې د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي پرون یک شنبه د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې د سرخکی د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره درې شي. د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو آف گالانت او د حماس د درومشانو د نیونی حکمونه صادر کړی دي. امریکا او اروپا اتحادیه حماس تروریستی ډله ګڼي. کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکمونه صادر کړی دي. اوس به تر محاکمه مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیول کېدو سبب کیږي او کنه. اسرائیلی او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگی جنایتونو په اړه تورونه رد کړي دي. طالبانو له څه باندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یوه نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو. یوې سرچینې د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغه یوه سترګه وړې جراحۍ ته اړتیا لري. دغه سرچینې وایي په تېر یو کال کې جرمني، چین، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو حامد کرزي ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وې، خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته حامد کرزی په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و. او د بغلان ولایت په مرکز پلوخمبي کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شول. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهاني نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر ځایناستې څوک دی؟
تاسو که دی مخبر صادقه وګورئ، د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې، کله چې رئیسی دی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د مړینې اغېزو ته کتنه کوو. اوچا وایي په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډېرې پیښې ثبت کړي. ورښتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي دي.
دا فرعي سړکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوی شوی دی په دې سړک باندې.
د خوندیتوب نړیوالې اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډېرې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیگدون کی هلیکاپټره پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپارو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مړینې د اغیز په اړه مې له افغان ژورنالیست ډاکټر احساس ستانکزي سره خبرې کړې دي. نوموړی یوه موده په ایران کې اوسېدلی دی او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مړینې اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دې لپاره چې د 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دنه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول د تاثیر کې ځکه په یعنی حد اقل کې هم اوس بل نائب ولسمشر ټاکل شوی دی. خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم هغه څه چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسایل په داخل کې هم پیدا کیږي. له همدې امله شاید اقتصاد لږ خراب شوی دی په دې څو ساعتونو کې. حتی به ګورو ډالر قیمت لوړ شوی دی.
بله.
خو زیات اغیز نشي درلودای ځکه چې د ایران سیاست او پالیسي خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه وي، خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید موږ په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد یا رهبر ډېر نږدې کس و. نو ده په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تېر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډېر نږدې و. او دغه راز د خپل سیاستو کې دا و په دله چې سیاستونه ډېر متمرکز په گاونډیانو و. نو سفرونه ډېر گاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډېر وسول دي په وطنۍ کې. خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. ځکه همدا پالیسۍ بل ولسمشر بختګۍ خو دې چې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف پالیسی که دوی بهرنی پالیسی که راتلای شي او البته په دې باندې نیوکه ډیره زیاته وي اته د اصولګران خو په خپل رهبر هم په دې نیوکه کړی دي نور نیوکه دا کول چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان په مسله کې او د اوکراین په مسله کې چې امریکا ډیره شکیل او د کومه شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای دوی له دې فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس سره څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملا مختر دي چې رئیس مړ شي وای ډیر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورئ تاسو کدی مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډیر دایل د دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایی قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه نه لري تقریبا 90 میلیارډ ډالر یې د سبان 90 میلیارډ ډالر یې بنسټ بودیجه خود سره ده نو دا یو مهم کس و خو په عین وخت کې په دې باندې نیوکه کوي زیاتې ویل چې هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې کله چې رئیسی دا یو ټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسی دې ډلې کس ده نو دې لپاره مهم و او بل څه خبر نه خو د 50 ورځو لپاره به دا چاره په مخ کې ترڅو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کی دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کسب د 50 ورځو کې پیدا کړي رئیسی غونډه وخت ورسوي دا فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره
عموما د سې پیښونه وروسته د سې تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د رئیسی لمړنی وروسته هم دغه سې اوازې زیات
دا طبي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري وړه مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ مذکوره شو نو د وکان حوالت ډیر خراب او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چې وو هم د الوتکې د لیدو غاګه ته لو اوریدلې نو فکر نه کوم چې دا کومه د سیسوي خو شکونه ډیر زیات دی او چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دی وایي چې په دې تیاری کې د سی او جی پی اس دی ولا سپیشل تیاری کې غیر لږه دی جی پی اس یو بل اضافي جي پي اس هم موجود دي چې په هر چیرته دا طیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې پلان یې کړه نو د شکونه زیات کړي یعنی په داسې یو جي پي اس سره ولې د موقعیت نه ثابت کیږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخ کې نه باخه چې دا د اسګاب یې خلک باندې تللې شکونه په دې زیات وو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه هم تابان زیات دي.
بله ډیره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر ایسا ستانکزای وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانسوی په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شویو شمیر او یو تر رسیدلې. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنیو مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ وابري.
په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی. د خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس پرون نو وخت په خپل ایکس پاڼه خبر کړی دی. دغه ولایت سیلاب ځپلې هم مې درن ځانی او مالی زیانونه وروختي دي. د غور ولایت د پسابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لاله سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سرات مالی زیانونه یې اړولې دي. د خلکو کوختونه یې لمنځه وړي او شمیر هټې یې لمنځه وړي. د خلکو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي.
نو راځبند برده
زه قاری
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې له اوبو ډک و. کرنیزه ځمکه کې مې غنم او رشته کرلي وه، ټول خټه شوي.
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولي ویان عصمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسېدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي:
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالۍ اوسېدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل:
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندویو بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر دا هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وټنه کارکونکي نیول شوي دي. د دې موضوع جزئیات له امید ساحر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. دې ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکي هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولی نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللې او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي:
ورور مرسته دې مرسته را وړلې شي، ورور خو هغه دې ورور په شفافه توګه باندې را وړلې شي. دلته چې کومې مرسته راغلي دې ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي یا چې ورته شکایت لري:
یقه کومک کباب تمره مرسته چې افغانستان سره کېږي، دومره مرسته چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي. یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. موږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهېږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
تورخم دروازه له درو روزو ځنډه وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیره جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوي ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو په دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وای ناروغان په بد روغتیايي وضعیت کې دي. جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د تورخم دروازه له درې ورځو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. یاد دروازه تیره جمعه د پاکستان حکومت له لوري نویو ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لنډمهالي ډول تړل شوې وه. په دې درې ورځو کې یوازې باروړونکو موټرو پر دغې لاره د تګ راتګ اجازه درلوده، خو پر دغې لار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوي. یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیايي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم د اوښتو اجازه نو ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاصه شوي، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته وویل:
زما د عادي کینسر دی او بیا نن سهار هم همدل ته راغللو. دا کوم پاکستان چې دی کوم ای ټی ای ویزه راکړی دی، هغه ویزه مم اخیستې وی دلته ټوکنم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدلته کوئ. بیا چلته داخل ته کوم کسان لاړل، بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو. راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیسون نه اوس پر چر راوړی. نور کسان لاړ دلته جلال آباد ښار کې کمیسون بند دی، چې هغه کومه پرچه چې دا هغه ټوکن چې هغه ځای نه کومه ټوکن ورته راوړي چې دلته واوړو. دا درې ورځې کېږي مریضان مم همدلته به اچولی دي، مونږ هم همدلته منتظره یو، ډېر تکلیفونه دي والا.
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیايي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی. نو سهار راغلل د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې وغه نو زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې، او نظاره چې خلاصه ده یوازې د کینسر مریضانو لپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو لپاره. نو موږ ورته وویل موږ مریضان کینسر دي، نو هغه ځای په ځای پاتې شول. نو کوم کسان چې ملګري وو واسطه وه کسانو ته ټوکنې ورکړل شوې، هغه نو نه پوهېږم چې بیرته به راګرځېدلی وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بسرناوشته او غریبان بیچاره او مریضان ټول پراته دي دغلته. نو ځینې مریضان تللي دي، هغه ته معلومات نه کېږي چې اوس موږ چا ته ورشو، چا څوک دغه ټوکن راکړي. او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې موږ لګولې دي هغه باندې کار نه کېږي.
اسرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده، چې له امله یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
داسې مریضان هم دا اوس شته که نه، که ویډو تاسې وای تې ویډو کوم، او که داسې عکسونه وای عکسونه در لېږم. دا حالت د خلکو وګورئ که نه، چې کوم کسان تللي دي آیا هغوی مریضانو ټول په حقیقت سره، یعنی صحیح ده چې مریضان په کې وو خو ګډ وډ وو.
له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړي او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بیلابیلو پلمو پیسې اخیستي او دوی یې لوټلې دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکن د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونه ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په 20مه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
لا خبرونو ورآخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتګ په کار کې ستونزې پیښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړه شویو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونه ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونه کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر تیږي او غر خوی شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته،
بارانونو وجه بعض سیمې کې دا غټ غټ تیږي خوېږي، ډېرې ستونزې سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دلته خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه، بیا وایي د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ټرافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم ځای ځای ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاري ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کوو تر څو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي په بل کې لغره یا تیږې راخویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړی وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو له امله ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون ګڼې حیاتي زیربناوې ویجاړې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي. استمکاري ته تم السلام علیکم.
سلامونه اونیک هیلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر استلی دي، ولی مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه تر استلی دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه که. او دغه کم شهیدان چې دي دو پر اوسم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په هماندې چا اوالې اچولې دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګراني دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور جګپوري چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځنی ملي ویر اعلان کړی، او محمد مخبره د ایران سرپرست ولسمشر مارلی دی. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی، او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي، او زیاته کړې ده چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یوآف گالانت او د حماس د درو مشرانو د نیونی حکمونه صادر کړی دي. کریم خان هم دا راز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکمونه صادر کړی دي. طالبانو له څه باندې یو کلن ځن وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یک شنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسما تایید کړی، او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هېواد د چارو په مخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 500 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیسی چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، او د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخوانی د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې، او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیسي په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغیز وکړي، آیا د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي. دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو تر څنګ د سیمه ییزې همکاري په خاص ډول له افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډیر ارزښتناک بللی ده. کراشو دې ته چې په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د ښاغلي رئیسی په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه، او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د بدزنی آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنا چې سوریه جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې، او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونه کې، او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلي جملې له افغانستان سره د اړیکو پر غولو باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په دغه ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبانو سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظ ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نورو ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو ته هم خبر یاست. د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه، او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو زینو مطرحو افغان تیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنگی کې د هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تیره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانګي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومتونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې دپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، هم په حکومت کې دننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض و له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم یې د پخواني حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان و له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوئ چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخ ته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
که چیرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوذ خپور کی او دی زینو کڑیو پا تیرا با دی زینو مذهبی افراطی کڑیو سرای تر پرده لانده روابط در لودلی دی. بیا وروست تر اگر چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنسته کیگی و پا افغانستان که دروسانو دیگر غل پا پایله که روسان ځانګړو گروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی در تجاوز تر حدودو پورې په حقوقي لحاظ مخ ته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخ ته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې، او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې، او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال چې ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یعنې هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کرکیچونه و ایرانیانو په کافی اندازه تر استفاده کړي. تاسو ګورئ وار وار جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغه زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلې، سره د دې چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو خپل نفوذ یو، او له بلې خوا نه یو ډول
دولتی تروریزم د خپل څو چلوي خلن موجودیت سے اعمال کړی. نو زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډیر عمده بدلون نشي راغلی.
لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی، د ایران چارې له نږدې تعقیبوي، که راشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا وروستۍ درې کلنې دورې ته، د هغه دوره درې کلنې دوره په سیمه کې د ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوڅ ملت پال د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکېچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي غیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په وروستیو کې او په ځینو کښتیو چې د سره سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي فکر نه کوئ؟
یوازې څو ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
څه فکر کوئ؟ درې هلیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د اذربایجان د ختیځ اذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا را لویږي، او ډېره موده هم ایراني رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوئ چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به یو څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام، دغه حد او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی، او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی، د اسرائیل او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې، د عربي هیوادونو تر بریده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټه ځانمرګو الوتکو حضور په خپل دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهه‌ای جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهه‌ای جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې مونږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لحن دی چې کله کله په دغه حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي، مګر یو بل لایا یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سطح لاړه لاندې څو ورځې مخکې دغه رئیسی ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسي جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کې دي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټې دي.
مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 500 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر دې دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړی دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډون حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 500 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانۍ پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلي وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زموږ د کوم پټوله کې نه د دلباره چې یو په زماني لحاظ 500 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییر راشي له بل خوانه، زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسي ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي، لکه چې لیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا تکرار وایم چې که کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک بنه. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واک کې وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستانکزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوئ، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخاباتي دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د له فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري، او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه‌ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کېږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
دورو انتخاباتو وخودل چې د ایران خلک انتخابات سره ډیر علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پرولې. حتی دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بیسان ډېر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري، او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار له مخه له صحنې نه ایستل کېږي، دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بله خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي البته ډېر قوي احزاب نشته، یا هو چې احزاب شته دا حزب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کول کې د نظام په ډول ده، دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي را وپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطحه توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په اغه کې په ایران کې داسې انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړي.
مننه لیوال صاحب، ډیر وخت نه لرو ستاسو ځای صاحب. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او صفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه، که چیرې پریکړه وشي د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. دغه مراسمو کې د که چیرې طالبانو بلل کېږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنې دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایې راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوي؟ که لنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پیښه پرې باندې اغېز ولري. که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پیښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېره مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
د بیار زندګی نور دیر شاو د بندا دی بندګې نانو راتیر شاو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام د غلامې نانو راتیر شاو الله منادی غم جن کل یا کیم جانا د غم جن شاعر نانو راتیر شاو بازار غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑ لی پہلو جل غشی